درنو اوریدونکو السلام علیکم د ورځې لس بجې شوې د ازادي راډیو د خبرونې تموز عصمت ساروان هرکلی کوم په دې خپرونه کې چې د میر احمد صافی په تخنیکي همکاري وړاندې کېږي د موسیقي پروګرام لرو خو لومړی مو رابولم د دې سات خبرونو ته د افغانستان ولسمشر وایي د شپې عملیات یې یوازې په القاعده او داعش پورې محدود کړي دي. دفاع وزارت وایي د زابل د کلات د حملې طراحان یې په غزنی کې نیولې دي. په البانیا کې زلزلې لسګونه کسان ټپیان کړي دي. د خبرونو تفصیل د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د شپې لخوا پوځي عملیات یوازې د داعش او القاعده د وسلوالو لپاره محدود کړي دي. ولسمشر محمد اشرف غنی تېره شپه له شمشاد تلویزیون سره په مرکه کې وویل د شپې په عملیاتو کې د ملکي افغانانو تلفات نه شوی منلی، له دې عملیې محدود کړل. د امنیتي او دفاعي ځواکونو د موقف دفاع وکوله. اشرف غنی وویل له زوره کار اخیستل هیڅ ستونزه نشي حل کولی، خو قانون باید عملي شي. د وویل
دا خپل واک ولس واک وطن ده، باید په تدبیر لاړ سي، مشکلات حل کړي او هر چا سره له زور نه استفاده ونه کړي، قانون تطبیق کړي. هغه کار چې کاغذ کوی سي، نه سپکې سپورې کوی سي، نه زورې کوی سي، قانون په اصولو باندې باید بدل سي.
محمد اشرف غنی د افغانستان د میزان د شپږمې نیټې د ولسمشرۍ لپاره کاندید دی. د افغانستان دفاع وزارت وایي چې په کلات کې پر روغتون د وروستۍ حملې مشکوک طراحان او د حمله کوونکو یې ملګري نیول شوي دي. دفاع وزارت وایي دا کسان د جمعې په شپه په غزنی کې په پوځي عملیاتو کې نیول شوي دي. د دفاع وزارت ویان روح الله احمدزی پرون شنبه ازادي راډیو ته وویل عملیات ځانګړو ځواکونو کړي او مشکوک کسان کابل ته لېږدول شوي دي. احمدزی دا هم وویل چې له نیول شویو کسانو څخه تحقیق کیږي. د زابل ولایت په مرکز کلات کې د پنجشنبې په ورځ د ملکي روغتون مخې د چاودنه وشوه چې یو څلویښتنه پکې ووژل شول او تر سلو ډېر نور ژوبل شول. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت په غاړه واخیست. د درې هیوادیزو شلو وره کرکټ سیالیو په لړ کې پرون شنبه بنګلادیش افغانستان ته ماته ورکړه. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د جمعې په ورځ هم د زیمبابوې له لوبډلې په اوو وکټونو ماته خوړلې وه. د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو مسؤول فرید هوتک پرون ماښام ازادي راډیو ته وویل چې افغانستان په دې لړۍ کې دوه مسابقې ګټلې او دوه بایللې دي.
خوشبختانه چې افغانستان په لومړی دو بریاو کې وشوه کولای چې پایلوبې ته لار پیدا کړي. د تخیزو شلو ورځو لوبو پایلوبه د سپتمبر په 13مه نیټه ترسره شي.
په پرونی سیالی کې د افغانستان د لوبډلې کپتان راشد خان یو څه ژوبل شو او کېدای شي په پایلوبه کې ګډون ونه کړی شي. د بنګلاديش، زیمبابوې او افغانستان د کرکټ د لوبډلو ترمنځ د شلو وره کرکټ د مسابقو دا لړۍ د سپتمبر په 14مه پیل شوې وه. دا خبرونه لازادي راډیو اوري. په البانیا کې زلزلې لسکونه کسان ټپیان کړي او یو شمېر ودانیو ته زیان اړولې دي. د البانیا چارواکو او رسنیو پرون شنبه وویل د لڅول سیزو وروسته په دغه هیواد کې تر ټولو زوره وره زلزله و. دولتي راډیو تلویزیون پرون وویل په زلزله کې و دېرش تنه ټپیان شوي او په روغتونونو کې بستري شوي دي. په ځینو نورو راپورونو کې ویل شوي چې د ټپیانو شمیر شاوخوا 50 تنو ته رسیږي. د البانیا د دفاع وزارت ویندوی وایي چې څوک مړه شوي نه دي. د دفاع وزارت په وینا دا په دېرشو کلونو کې د لویدیز بالکان په سیمه کې تر ټولو سخته زلزله وه. د امریکا د زلزله پیژندنې ادارې د دې زلزلې شدت د رشتر په حساب 15.6 درجې اټکل کړی دی. د مصر په څو شارونو کې د حکومت پر ضد مظاهرې وشوې او له واک څخه د ولسمشر عبدالفتاح السیسی د لری کېدو غوښتنه یې وکړه. د مصر د اقتصادي او ټولنیزو حقونو مرکز پرون شنبه وویل د دوه خبریالانو په ګډون لسکونه تنه نیول شوي، خو د چا د مرژوبلي راپور یې نه دی ترلاسه کړی. د بلوازد پولیسو له لوري د ډنډو او اوشلن ګاز د استعمال له کبله د تنګو کوڅو ګڼې مظاهرې ژر تیت پرک شوې. او د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ ویلي چې د اوکراین د ولسمشر سره جنجالي شوې تلیفوني مکالمه معمولی او مناسبه وه. د امریکا د ولسمشر په خوانی مرسیال جو بایدن غوښتنه کړې چې ولسمشر ډانلډ ترامپ دی د اوکراین د ولسمشر ولادیمیر زیلنسکی سره د خپلې هغې تلیفوني مکالمې متن خپور کړی چې د راپورونو پر اساس ترامپ د اوکراین پر ولسمشر فشار راوستی چې د جو بایدن او د هغه د زوی په اړه تحقیقات وکوي. د جو بایدن زوی په اوکراین کې تجارتي معاملې درلودې. جو بایدن د سپتمبر په شلمه په یوه بیان کې وویل چې ډانلډ ترامپ باید په بیړه له زیلنسکی سره د خپلو خبرو متن خپور کړي او د امریکا خلکو ته د قضاوت کولو موقع ورکړي. جو بایدن اوس مهال په سیاسي مبارزه لګیا دی او غواړي چې له ډیموکرات ګوند د کاندیداتورۍ موقع ترلاسه کړي. زمو شخلا اوسادي رادیو او ریډا سادي رادیو خبرونه په منځني صفه 12.5 نیوي او په یو شمېر شارونو کې په اف ام 3.15 صفه اوریدای شي. د افغانستان د جمهوریت ساته ټاکنو ته یوازې شپږ ورځې پاتې دي. د راتلونکي شنبه په ورځ به هغه افغانان چې د رای ورکولو په شرایطو برابر دي د ولسمشر د ټاکلو لپاره رای واچوي. د نارینه او ښځو رای ورکولو مرکزونه به جلا وي. د ښځو لپاره په ځانګړو مرکزونو کې به یوازې ښځې کار کوي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په هغو سیمو کې چې ښځې د کار کولو اجازه نه لري په ټاکنیزو مرکزونو کې ښځو ته د کار کولو لپاره اضافي امتیاز ورکوي. نور جزئیات فرشته جلال زی وړاندې کوي.
د افغانستان د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې په هغو سیمو کې چې ښځې د کار کولو اجازه نه لري په ټاکنیزو مرکزونو کې د ښځو د استخدام لپاره اضافي امتیازات ورکوي. د کمیسیون ویان ذبیح الله سادات پرون ازادي راډیو ته وویل چې په یو شمېر ولسوالیو کې د ښځو د استخدام په پروسه کې ستونزې درلودې ځکه ښځو ته اجازه نه ورکول کېږي چې کار وکړي. خو سادات وویل د دې ستونزې د حل لپاره یې پریکړه کړې چې ښځو ته به اضافي امتیازات ورکول کېږي.
د ټاکنو خپلواک کمیسیون رهبری اوګوستي کې پریکړه وکړه په هغه سیمو کې چې غلطه خزینه وي اجازه دې نه لري چې په دغه پروسه کې همکاري وکړي یا کار وکړي. د هغوی سره به یو محرم هم جذبیږي، هغوی ته به امتیاز ورکول کیږي تر څو زمونږ دغه ملي پروسه له ستونزو او مشکلاتو سره مخامخ نشي.
د افغانستان حکومت پریکړه کړې چې دا وار به په انتخاباتي مرکزونو کې پرمختللي ماشینونه د رای ورکونکو بایومتریک معلومات ثبتوي، یعنی د ګوتې نقشه، د سترګو عکس او د هر وګړي د مخ عکس به اخیستل کیږي. د مسلې یو شمېر ښځې رای ورکوونکي اندېښمنې کړې وې چې ښایي کورنۍ اجازه ورنه کړي چې عکس واخلي. یو شمېر ښځو د ځان د ټولنیز امنیت له امله هم اندېښنه درلوده. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وویل چې د دې ستونزې د حل لپاره به د ښځو په مرکزونو کې ښځې کار کوي. په افغانستان کې د آزادو او عادلانه انتخاباتو په نوم د وی غیر دولتي ادارې مشر یوسف رشید وویل د ټاکنو خپلواک کمیسیون د انتخاباتو لپاره د تیاری لومړی پړاو په بریالیتوب ترسره کړی او مواد ډیرو انتخاباتي مرکزونو ته رسول شوي دي. یوسف رشید هم د انتخاباتو په ورځ د کارکونکو د استخدام مسله ستونزمنه وبلله او په ځانګړي ډول یې د ښځو د استخدام ستونزې ته اشاره وکړه.
دیگر روان د استخدام هم متاسفانه که در بعض جاها مشکلات خود پیدا کرده در قسمت خانما.
یوسف رشید پرون ازادي راډیو ته په مرکه کې وویل دا استخدام روان متاسفانه په ځینې سیمو کې د ښځو په برخه کې ستونزې لري. په ځینې سیمو کې نارینه حتی د امنیت خرابوالي له امله له دندې لرې شوي دي. دا ستونزه ده د کمیسیون لپاره په ځینې سیمو کې چې امنیت خراب دی حتی څارونکي د کار کولو ته تیار نه دي.
علتش تعدید امنیتی بوده و در بعضی حالات مسئله ای که ما هم به اون مواجه هستیم که ناظرین متاسفانه زیاد علاقه من به کار نیستند در اصول یک تعدید از بابام.
خود تاکنو خپلواک کمیسیون ویان ذبیح الله سعادت ویل چه پدی روسی مکیه ده استخدام پروسه بشپړه کړی ده.
ده سیمی لعمل امامانو هم داده ول ده خزو چارو لریاستونو مدنی طولنو او نورو ده خزو ده فعال بنسرتونو سره هم موضوع شریکه کړی ده تر څو دوی هم په دې برخه کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون سره همکاري وکړي تر څو دغه مشکل رفع شي. ډیرای کم سیمو کې دغه مشکل سره مخامخ نور په ډیرای ولایتونو کې زمونږ د استخدام چارې بشپړې شوې دي. دوی روزنه لیدلې ده او ان شاء الله د میزان شپږمې ده مونږ پوره چمتواري دي لرو تر څو ټاکنې ترسره
کړو. د رپورټونو پر اساس په 2013 میلادي کال کې چې د افغانستان د ولسي جرګې انتخابات وشول د ټولو رای ورکونکو 33% ښځې وې. په افغانستان کې د رای ورکولو په شرایطو د برابرو وګړو دقیق شمیر نه دی څرګند ځکه په وروستیو کلونو کې د وګړو دقیقه سرشمیرنه نه ده سوې. خو د ټاکنو خپلواک کمیسیون وایي چې 9,615,000 کسانو چې د رای ورکولو په شرایطو برابر وو نمونه ثبت کړی دي. په دې کې 3,304,000 ښځې دي.
شپږ ورځې تر انتخاباتو د انتخاباتي تحولاتو په اړه شیبه په شیبه لا ازادي راډیو.
او اوس په هم رحمت الله افغان درته وایي چې د کابل ورسپانو نن څه لیکلي دي.
کابل چاپ نننۍ ورسپانو د بیلابیلو موضوعاتو ترڅنګ د افغان سولې او د انتخاباتو په اړه لیکنې او تبصرې کړې دي. هیواد دولتي ورسپانې په خپل سرمقالې کې لیکلي، په افغانستان کې سوله او ثبات نیغ په نیغه د سیمې او نړۍ په امنیت تاثیر اچولای سي. په افغانستان کې له امنیت پرته به سیمه او نړۍ په امن کې نه وي. وړاندې په سرمقاله کې راغلي، د افغانستان د امنیت مسله ملګرو ملتونو سازمان، نړیوالې ټولنې او د بشري حقونو مدافعانو ته ورګرځي چې مسؤلیت یې هم ده. بلې دولتي ورځپاڼې انیس په خپلې سرمقالې کې د سولې په ورځ د ولسمشر غني څرګندونو ته په اشارې سره لیکي، که طالبان د سولې لپاره اقدام وکړي افغان حکومت یوه شیبه هم جنګ او جګړه نه غواړي. په سرمقاله کې سپارښتنه سوي چې افغان حکومت او وسلوال طالبان دي د نړیوال څار بنسټونو په منځګړیتوب سره کښېني تر څو روانې کشالۍ او ستونزې ته د حل معقوله لاره ولټوي. سرخط ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې لیکلي، کله چې په افغانستان کې ملکیان او افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه مري، ټرمپ ورباندې غوږ نه ګروي، خو کله چې یو امریکایي ووژل سي، حتی د امریکا ولسمشر د سولې مذاکرات لغوه کوي. اصلاح دولتي ورځپاڼې په خپلې سرمقالې کې پوښتنه کړې، ولې انتخابات؟ د سرمقالې د لیکوال د معلوماتو له مخې په انتخاباتو کې رایه ورکول د یو ځل بیا بیعت معنی لري، او په عین حال کې یو مکلفیت هم دی چې هر وګړی د قانون په وړاندې لري. د ویسا ورځپاڼې په سرمقاله کې یادونه سوي، که په امنیتي لحاظ د اړوندو کمیسیونونو د ظرفیت له اړخه راتلونکي انتخابات له نورو تیرو انتخاباتو سره پرتله کوو، روښانه ځواب دا دی چې نه اوسني کمیسیونونه له پخوانیو سره د وړتیا او تعهد له مخې پرتله کیدای سي او نه هم امنیتي وضعیت. لیکوال د پورته ټولو ستونزو ته په کتو سره د جمهوري ریاست راتلونکو انتخاباتو ته اندېښمنده. د ملي ارمان ورځپاڼې د سرمقالې نواندې له انتخاباتو وروسته د بحران مخنیوی دی وسي. په سرمقاله کې سپارښتنه سوي چې افغانستان 15 کاله وړاندې د انتخاباتو درغلۍ او تقلب تجربه کړل. امریکا هڅه وکړه چې د دوو کاندیدانو ترمنځ جوړجاړي ته لاره هواره کړي. اوس حکومت او د انتخاباتو کمیسیون دی تر ډېره هڅه وکړي چې په انتخاباتو کې د ممکنه درغلۍ مخنیوی وسي، کنه نو په روان کړکیچ به نور هم څه ور اضافه سي.
په کابل کې د خالونو یا ټاټو وهلو لیوالتیا مخ په ډېرې دوره. دوی دا کار تر ډېره د خپل شوق لپاره کوي. دغه لیوالتیا د ټاټو کوونکو کاروبار هم ګرم کړی دی. تفصیل د ناجی ساپی په راپور کې اورو.
دستنو د ډېر درد په زغملو سره غواړي خپلو هیلو ته ورسیږي. د خپل بدن پر پوستکي د ټټو وهل ځان زینب را پیژني. وایي له ډېرو کلونو راهیسې یې دا هیله درلوده چې ټټو ووهي، خو اوس ورته دا زمینه برابره شوه څو په چپ لاس ټټو وکړي. زینب ټټو وهونکي ته ناسته ده چې د یوې برېښنایي آلې او ګڼو ستنو په مټ دغې نجلۍ ته په لاس کې خامار انځور کړي. دا حیوان خامار نومیږي، که څه هم دا په واقعیت کې وجود نه لري، خو دا هغه څه دي چې انسانانو په تخیلاتو کې جوړ کړي. ما ته هم دا جالبه ده ځکه مې دغه ټټو وهله. یاسر هم چې د خالونو وهلو یا ټټو لیوالتیا لري، د یوې کښتۍ لنګر یې په خپل مټ باندې انځوروي. هغه یو عجیب شانتي باور لري. وایي په دې سره نه یوازې ښکلا زیاتېږي، بلکې د دې وروسته باړ شي چې له ماتې څخه ونه ویریږي.
دا ځکه چې د کښتۍ لنګر دی، دا کښتۍ موږ له ډوبېدو ژغوري. ما همدا ټټو وواهه چې کله یې وګورم همدا احساس وکړم او هیڅکله هم ماته ونه منم.
که څه هم خال وهل د افغانستان په دودیزه ټولنه کې پخوانۍ ریښې لري، او پخوا خال وهل د کلیوالو نجونو او مېرمنو ترمنځ ډېر دود و، خو اوس په ښارونو کې هم ډېری ځوانان دغه کار ته هڅېدلي. اهو شهیدي چې کار یې ټټو وهل دی، وایي هغه کسان چې دلته راځي ډېری نجونې او هلکان دي. یو شمېر افغانان ټټو نه مني او فکر کوي چې حرام دي، خو زه خپله نجونو او هلکانو ته ټټو کوم. ډېری هلکان غواړي په مټ باندې ټټو ووهي، ځینې نجونې غواړي چې په لاسونو او غاړه کې ټټو وکړي. بهرام قریب په خپل دکان کې بیا دغه چاره ترسره کوي. هغه وایي ځوانان تر ډېره ویرونکي انځورونه خوښوي.
زموږ ډېری مشتریان نجونې او هلکان دي، خو هلکان ډېر دي. د هغوی په خوښه ټیټو وهو، کله د زړه رسم وي، کله درې ستوري په غاړه وهي. کوم عکسونه چې خوخوي راوړي او مونږ یې وهو.
که څه هم د ټټو مینوال نه مني چې دا به د اسلام له نظره ستونزه ولري، خو یو شمېر دیني عالمان په دې اړه توضیحات ورکوي. په کابل کې د وزیر اکبر خان د جامع جومات امام او دیني عالم مولوي ایاز